په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته راغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي. پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډیری له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د بسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. دغه ریاست نن په یو اطلاعیه کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هند افغانستان ته د 102 منډو هدف وټاکه. د دې لوبه په 68 هند وګاټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. هند 101 منډې په دسل کې وکړې چې اته لوبغاړي یې سوځېدلی و. په توپ اچونې کې راشد خان 3، فضل حق فاروقي 3 او نوین الحق یوه وکټه واخیسته. په څو شیبو کې به افغانستان د هدف د پوره کولو هڅه کوي. د سږ کال د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د امریکا او ویست انډیز په کوربتوب روانې دي او دغه جام پیلوبه به د جون میاشتې پر 9 په ویست انډیز کې وي. سپین ماڼۍ وایي د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ تازه دفاعي تړون د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېښنې وړ سبب دی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي نن پنجشنبه په واشنگټن کې خبرونه ته وویل د روسیې او شمالي کوریا د رهبرانو ترمنځ لاسلیک سوی تړون له بهرنیو مرستو د روسیې نهیلي شي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې ورته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشنبې په ورځ په خپلو کې امنیتي تړون لاسلیک کړ. د ایټالیا په سواحلو کې 9 نور مړي هم وروسته له هغې وموندل سول چې په لسګونو په ناغوښتونکو بار یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې نسکوره سوه. د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن پنجشنبه ویلي چې له ساحله 100 کیلومتره لرې دغه 9 مړي ایستل سوي دي. له دې سره د ایستل سوو مړو شمېر 1200 ته ورسېد. خو بیره سته چې دوشنبه د شپې مهال د ایټالیا د جنوب کالابریا سیمې ته نږدې په ډوبه سوي کښتۍ کې به ډېر کسان له دره کوي. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سرژنیو سیالیو په لړ کې نن د سلووینیا او سربیا مسابقه یو مساوي سوه. دویمه مسابقه د شپې 8:30 بجې د ډنمارک او انګلند ترمنځ پیل شوې چې اوس 1:30 دقیقه کې انګلند د یوه ګول په وهلو توانېدلی دی. دریمه مسابقه د شپې 12:30 بجې د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ کیږي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې لازادي راډیو واوریدل. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوحې له درېمې غونډې افغان ښځې بې برخې کړای شوې.
Reports in recent days have indicated that
روسي ورزګيرا پرونه کي چې افغان هزار د دوه راتلونکو درمې غونډه ته نه راوړل شوې او د بشري حقوقو د سرسازمان اندېښنې څرګنده کړې چې د پخاره توګه د امنیت شورا د 25 نمبر پریکړې غیر مستقیم نقص دی.
افغانستان او ایران کې ګڼو فعالانو د ښځو د حقونو په ملاتړ بل کمپاین پیل کړ. دا هم اوري چې افغانستان کې د کولرا پیښې زیاتې شوې.
هغه ترکاری باب یا هغه میوه‌جات چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو پلور او واچوو درې رکه خبره ده.
د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو د نننۍ مسابقې په اړه له یوه متخصص سره مرکه هم خبرو. د کډوالې نړیوالې ورځې په مناسبت مو ځینې کډوال ژغولي.
اګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي په مهاجرینو کې نه دی راکړی.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرق لست ورزو د راپورونو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ملګرو ملتونو د دوحې له درېمې غونډې افغان مینمنې بې برخې کړې دي. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربر ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو دغه عمل د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1325 نمبر پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه دریمې ناستې جوړېدو ته کمی ورځې پاتې دي، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوه له راتلونکي غونډې افغان ښځې ایستلې دي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤلې دربار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کړنه د امنیت شورا له 1425 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده.
Reports in recent days have indicated that
پروسی ورځو کې راپورونه ښیي چې افغان ښځه د دوه راتلونکي درېمې غونډې ته نه ده بلل شوې، او د بشري حقونو د سر سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې دا په ښکاره توګه د امنیت شورا د 1425 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی چې وایي ښځې باید د سولې په ټولو پروسو او د خپل هېواد د راتلونکي په اړه مهمو بحثونو کې بشپړ ګډون ولري.
میرمن بار دا جزئیات ورنه کړل چې د دوه غونډه کې کوم افغان ښځو ګډون کاوه او ولې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملړه لري کړی دی. خو د دوهې په دوهمه ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ډاګه ویلي وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې د دوهې د درې میاشتې له اجنډا د ښځو د حقونو موضوع لدی شوې. نوموړي په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ویلي وو ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د اغلی بار د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې ملګري ملتونه د طالبانو په غوښتنه ښځې له پامه غورځوي. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی میآیه و از طالبان خواهش میکنه.
نړیواله ټولنه له طالبانو هیله کوي چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي او بل لوري ته چې د افغانستان خلک او افغان ښځې دي هغوی له پامه غورځوي، او د طالبانو هغه شرطونه چې باید په دې ناسته کې افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازي برخه وانخلي، نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې دا شرطونه مني. په حقیقت کې دا کړنه طالبانو ته اجازه ورکوي چې پر افغانانو او افغان میرمنو له پخوا لا ډېر ظلم وکړي،
بزن افغانستان ظلم ستم کنن.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي د ملګرو ملتونو په دې کړنې سره به په افغانستان کې ښځې تر لا ډېر فشار لاندې راشي.
په دې سره دوی په خپله د ملګرو ملتونو له لوري جوړو شویو قوانینو نه سرغړونه کوي، او په دې سره موږ میرمنې چې له سختو حالاتو تیریږو تر فشار لاندې راشو، او موږ او زموږ وضعیت به لا پسې خراب شي.
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په دیرشمه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون پخلی کړی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په دوحه کې تر درېیمې ناستې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره کتلي. دغه استازولۍ ویلي دوی په دوحه کې په راتلونکي غونډه کې د ښځو او نجونو د ګډون په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د پرمختګ لپاره د یوناما د کار په تړاو خبرې وکړې.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي ملګرو ملتونو د دوهې له درېیمې غونډې افغان میرمنې بې برخې کړې دي. د افغانستان او ایران د ښځو حقونو د فعالانو یوې ډلې د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتنه کړې چې له جنسیتي اپارتاید سره چې د دوی په ټوکو په دغو دواړو هیوادونو کې سته مبارزه وکړي. دغو فعالانو د سه شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه یو کمپاین پیل کړی دی. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په افغانستان او ایران کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالو څیرو د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتي چې د هغه جنسیتي اپارتاید په وړاندې مبارزه وکړي او پای ته ورسوي چې د دوی په هیوادونو کې د ایران او طالبانو حکومتونو لخوا ترسره کیږي. دوی په همدې موخه د سه شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یاد کمپاین پیل کړ. دا فعالان خپل عکسونه او غوښتنې د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي هشټګ په کارولو سره شریکوي. د فعالینو دا ډله د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو څخه غواړي چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه وپیژني. د دغه ګډ کمپاین غړو تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان غړو هیوادونو ته یو لیک واستوه او د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د کنوانسیون د مسودې د اصلاح او پکې د جنسیتي اپارتاید د زیاتولو غوښتنه وکړه. د ښځو د حقونو فعالې او د دغه کمپاین غړي خدا خاموش ازادي راډیو ته وویل
دوه جبهه جوړی شوی تر څو وش کولای په ګډه کار وکړي او په دې لار کې له افغانستان، ایران او نورو هیوادونو څخه ډیرې ښځې ورسره یو ځای شي تر څو له موږ سره همغږي شي او په دې لار کې کار وکړي او موږ وش کولای د افغانستان دننه جنسیتي اپارټایډ پای ته ورسوو.
سیاسی فعالی او د جنسیتی اپارټایډ پای ته ورسوي کمپاین غړی فوزی کوفی ازادي راډیو ته وویل د افغان میرمنو محرومیتونو ته په پام سره له تیرو دریو کلونو راهیسې هڅه کوي چې نړیوال بنسټونه یې د لیرې کولو لپاره لاس په کار شي.
د هغه بنسټونو په ګډون چې جنسیتي اپارټایډ ته کار کوي، نړیوال بنسټونه، د بیلګې په توګه د جزا نړیواله محکمه، دوی ټول باید د افغانستان په حق له لاس په کار سي، ځکه له دریو کلونو راهیسې د افغانستان ښځې او نجونې د کار، زده کړې او ټولو پرمختګونو څخه بې برخې دي او د دې مسلې اقتصادي او سیاسي پایلو افغانستان ته سخت زیان رسولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مرستیال فرهان حق د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د پټوکو جنسیتي اپارټایډ په دغه هیواد کې یو اساسي اندېښنه وبلله. دا اندېښنه وروسته له هغې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تر دې څو ساعته مخکې د یاد سازمان د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې په خپل راپور کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او له عامه ژوند څخه یې د ښځو ایستل د بشریت په وړاندې جرم او جنسیتي تبعیض وباله. تر دې یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو وغوښتل چې د هغو رژیمونو پر ضد د مبارزې د هڅو د پیاوړي کولو په موخه چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي، جنسیتي اپارټایډ د یوه جرم په توګه وپیژندل شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته یې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. همداشان په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې هند افغانستان ته نن د 102 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې په چیاټاس هند وګاټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. هند 101 منډې په داسال کې وکړې چې اته لوبغاړي یې سوځېدلي وو. اوس افغانستان هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. تر اوسه پورې دوه اورونه سوي دي، 14 منډې، یو لوبغاړی رحمان الله ګربز سوځېدل دي. دلته په اروپا کې د اتریش د کرکټ بورډ ادارې رئیس بلال زلمی را سره په مستقیم تماس کې دي. زلمی صاحب، به خبرونې ته شرغ لست، څنګه ارزوي د افغانستان باولینګ په نننۍ مسابقه کې؟
سلامونه محترم. د افغانستان باولینګ نو موږ سره خواب شن موجود ول، نه پوهېږم چې کپتان زموږ ډېر د افغانستان دفاعي انداز باندې لوبه کوله. محمد نبی اور نه پاتې او ګلبدین ور سره آپشن کې موجود و. هغه باوجود د دې هم نوین الحق باندې بالینګ وکړل. نو تقریبا دیش الا پنځه دېرش رنزونه اضافه دي. دا باید 150 ټارګټ وینو.
یعنی ستاسو هدف څه دی چې کومو کسانو ته باید زیات چانس ورکول سوی وای؟
محمد نبی دور نه پاتې وکټ سلو ده، سپین بالینګ ختیږي پکې، او ګلبدین نائب تجربه کار بالر ده، هغه باید ټرای کړی وای. خو هغه نوین الحق باندې خپل پوره اور نو کړ، هغه سلوی رنزونه ورکړ تقریبا د یو وکټ باندې. نو دغه یو 13 رنز ټارګټ ډېر اوچت ټارګټ ده. دا باید 150 دینه سی ونه وای.
د ویست انډیز او امریکا په میدانونو کې ولې د اټکل خلاف کله زیات او کله هم ډېرې کمې منډې کیږي یا هدفونه د اټکل خلاف ټاکل کیږي؟ ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي چې د دوی پیچونه ولې داسې دي؟
یو نیم پیچونه نوي جوړ شوي دي، نو په هغه هیڅ معلومات نه چې دا به سره رقم بیهیو کوي، سره رقم پدې باندې بال کیږي، بون سی به وي، بال بلاندې پاتې کیږي، رو به بهتر راځي. او ځینې پیچونه چې په هغه لیک لوبه شوي نو هغه الدی دي ته برابر وي چې په سکور رنزونه پکېږي. نو دغه یو علت کېدل شي، دغه علت د وچ نه ځنه میچونه کې رنزونه به هي کم شي، ځنه میچونه کې به رنزونه زیات شي. دغه نن چې کوم وکټ د دام دغه څو وکټ دا چې په دې باندې دومره رنزونه نه وشو چې سمره دی په سوکر انډیا.
بل زلمی صاحب، افغانستان په بیټنګ کې باید څه وکړي؟ هغه هم د هند په وړاندې د یو پیاوړي ټیم په وړاندې په مسابقه کې کله ناکله پر ټیم باندې انتقاد کیږي چې بې حوصله کیږي.
او دا خبره درست سره خنند سی ورسته چې باید دی لیک به وسه لګیو کینو رمزه کې اوسه کې ټارګټ دی کدی چې توسن سلو لو بدل دا روس سره ځنه کول ډیر مشکل شونه د پاور پلی کې باید دی پوره استفاده وکړي د پاور پلی نو کم از کم 50 نه تش پته رنځو پوره دی په پاور پلی کې رنځونه کړی وي تر څو پلیټ فارم جوړ شي چې رستنی کم بیٹسمن د دې په غیبه باندې بد پرشر نه وي
ډیره مننه د اوتریش د کرکټ بورډ اداري مشر بلال زلمای وو هند افغانستان ته د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د 102 اتیا منډو هدف ټاکل دی افغانستان تر اوسه پوری دریم اور کې 21 منډې کړې دي یو لوبغاړی سوځیدل
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د کولرا وبا تر ټولو زیات پیښې افغانستان کې ثبت شوې. په دې موده کې په افغانستان کې د کولرا نږدې 30,000 پیښې ثبت شوې دي. سنا کاکړ په خپل راپور کې دا موضوع راخستې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د کولرا وبا د تر ټولو لوړې شمیرې خبر ورکوي. یا سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د روان 31 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر 26 نیټې په افغانستان کې د کولرا 46,258 پیښې ثبت شوې چې په راپور کې د یاد شویو ټولو هیوادونو له شمیرو څخه لوړې دي. WHO زیاته کړې چې په همدې موده کې د کولرا ناروغۍ له امله 25 کسان مړه شوي دي. د یاد سازمان په راپور کې دغه شان راغلي چې یوازې په 23 ورځو کې د کولرا 13,451 پیښې او د دې ناروغۍ له امله 9 مړینې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې د روان 31 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په ټولې نړۍ کې د کولرا 1,490 پیښې ثبت شوې چې د تر ټولو لوړه شمیره یعنې شاوخوا 90,000 یې په ختیځې مدیترانې سیمه کې دي چې یوازې نږدې 30,000 افغانستان پورې اړه لري. د دغه سازمان لخوا په خپاره شوي نوملړ کې لیدل کېږي چې د کولرا ډېرې پیښې په ترتیب سره په افغانستان، زامبیا، زمبابوې، پاکستان او کانګو کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کولرا د خپرېدو لامل د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون بولي او د ګډې سواب برکونې لپاره د هیوادونو پر همغږي ټینګار کوي. د کولرا وبا یا شدید نسناستی د ناپاکو اوبو له لارې انتقالیږي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه په تېرو میاشتو کې د سیلابونو شاهدان وو چې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د څښاک پاکو اوبو ته د سیلاب ځپلو لاسرسی محدود شوی دی. د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله ډېری سیلاب ځپلې بېلابېلو ناروغیو باندې اخته شوي چې له دې ډلې یوه یې کولرا ده. د بغلان ولایت سیلاب ځپلی شهاب الدین وایي
زه خپل په همدې ناروغي اخته شوم. لومړی مې نس په درد شو، ډېری ورخطا کړم او په څلور ساعتونو کې لپ خو غورځولم. ځان مې عاجل کلینیک ته ورسوه. کلینیک کې راته سیروم ولګول شو، پالتم خنه شوم، بیا مې ځان روغتون ته ورسوه. درې څلور ماشومان مې هم په دې ناروغي اخته شوي وو، خو اوس ښه شوي دي.
پانتني روغتون کې متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي کولرا ناروغي چې په لویانو او ماشومانو کې رامنځته کېدی شي یو شدید ساري باکتریایي ناروغي ده چې په څو ساعتونو کې د شدید نسناستي او د مایاتو د کمښت له امله بلاخره د مرګ لامل ګرځي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اول باید صحي اوبو ته پاک اوبو ته لاسرسی ولرو او په هغه مناطقو کې چې پاک اوبه شتون نه لري د هغه اوبه جوش کړي د هغې نه استفاده وکړي. دوهم هم د لاسو مینځل مراد کول یا د شخصي ضد مراد کول دا ډېر مهم دي. موږ به ډېر کوشش وکړو چې د خپل شخصي ضد تر څنګ هغه ترکاري باب یا هغه میوجات چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو، کلور وروچو. درې ښه خبره ده د خوړو په معقول شکل باندې خپل باندې کولرا په وقایه کې ډېر مهم رول لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د مې په 14 په یو راپور کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وشي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په ایران او پاکستان کې ډیره ځینې افغان کډوال لبیلابیلو ستونزو سره ټکوي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته له خپل هیواده وتلو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 6.4 میلیونو کسانو ته رسیدلی. عبیدس پوجمی او نور تفصیل.
د پولیس له طرفه زورول کېږي دا خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار اوسیدونکی علي دی چې په کډوالۍ کې د افغانانو له ستونزو شکایت کوي.
په اوله قدم کې اقتصادي مشکلات ده، دو کار نشته، روزګار نشته، دو بچی به سرنوشتی ده چې نه تعلیم ده او نه مکتب ده، ورته زمینه نه ده مساعده شوی. د پولیس له طرفه زورول کېږي دا خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري. هلته پاکستان حکومت وایي چې دو باید پاسپورت او ویزه راشي.
سارا یو بل افغانه ده چې دا هم په پاکستان کې اوسیږي او په تمه ده چې مقصد هیواد یې پناه ورکړي. دا چې نه غواړي نوم او د استوګنې ځای یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
نداشتن کارت یا به خاطر مو اقامې در پاکستان هست.
په پاکستان کې د کارت یا اقامت نشتون ستونزه ده. د ویزې ستونزې دا دي چې د ویزې بیه تر $1,500 او $2,000 پورې ده. افغانان یې نشي ورکولی. دویم زموږ د کیسونو پروسه ده چې د کډوالو د ډېر ګڼې ګوڼې له امله ډېره په څه پر مخ ځي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی هم په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ته د مقصد هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر له نه پاملرنې شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ونیسیار نه داسې ګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي به مهاجرینو کې نه دی راکړل شوي و موږ هیڅ تایید نه یو چې دا مکتب، دا مدرسه، دا په دې دواره به صحت یا کوم اقتصادي مرستې ته دا انیسیار په د خلکو په مستحقو مهاجرینو کلي وي موږ شاهدان نه یو.
په تېرو څو لسیزو کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. دا شمیر په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لا زیات شوی او ډیری خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د پرمخ بیولو او مقصد هیوادونو ته د تګ لپاره هم ایران او پاکستان ته تللي. هغوی چې د اګست له 15مې وروسته کډوال شوي د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه او د خپلو لونو زده کړې هم د خپلې کډوالۍ مهم لاملونه یادوي. یو افغانه کډواله چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې او دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، په یاد هیواد کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خودم و تمام مهاجرین افغانستانی که در اینجا زندگی میکنن با مشکلات زیاد
است. زو ټول افغان کډوال چې در تجوان کوي به برخلیک یو او لګنو ستونزو سره مخ یو. د ټولنیزو ستونزو څخه نیولې تر اقتصادي ستونزو پورې.
کله یو خو افغانان نور هیوادونو ته کډوالیږي، له بل خوا یو شمیر هیوادونه دوی بیرته خپل هیواد ته لیږي چې دا لړۍ د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ډیره چټکه کړې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د شمیرو له مخې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په جبري توګه یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د میدان وردګو اوسیدونکی جمعه خان یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستون شوی. نوموړی کډوالي د ډیرو افغان کډوالو انتخاب نه بلکې اړتیا او مجبوریت ګڼي.
کډوالي د تفریح او داسې نورو شیانو له امله نه کوو، بلکې زموږ اقتصادي وضعیت رښتیا هم ډیر خراب دی او موږ له بیکارۍ سره لاس او ګریوان یو. له همدې امله د مقصد هیوادونو په لور رواني.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د راپور له مخې چې د جون په میاشت کې خپور شوی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو رسمي شمیر په 2023 کال کې 6.4 میلیونو تنو ته رسیږي. په راپور کې ویل کېږي چې افغانان د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستره برخه جوړوي چې په دو کې 1/6 برخه یې د یو این ایچ سی آر تر ملاتړ لاندې دي. ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې د جون 6مه د پناه غوښتونکو د ژوند د ښه څېړلو، د دوی د وضعیت د ښه کولو او په اړه یې د ښه پوهاوي په موخه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خو په ګاونډي هېوادونو کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې قضیه لري ټینګار کوي چې مقصد هېوادونو ته د رسېدو لپاره یې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې چې اوس نه بیرته خپل هېواد ته د ستنېدو لاره لري او نه هم په کوربه هېوادونو کې د هوسا ژوند لپاره امکانات.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله ځینې هغه افغانان چې له پاکستانه افغانستان ته په زور ایستل سوي یو وار بیا له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د چهارشنبه په ورځ WFP په خپل ایکس پاڼه کې یو ویډیوي راپور خپر کړی او ویلي دي چې د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې تر نیم میلیون ډیر کسان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کوي کوم چې له دې امله زیانمن شوي دي. WFP وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور راستنه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور ویوړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شخوا به کېږي راغلي کورونو مو له خراب شوي سوي بچیان مو باسلي دي. دا چې دي پلستیکانې دا چې ګرم شي لکه چادر وري ګرم هوا کوي شومان مو غریبان ګر سره نه جوړ شوي دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوي شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبوره شو راغلو. دلته ځان ته مو یوه چاره وکړه. زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم. زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو. زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي. موږ مرستې ته اړتیا لرو.
WFP تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوي دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبه په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او مې میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي وو چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 1/3 او 1/3 په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.